دوری میز فیلن با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم. لذا ما فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شوه و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لازم یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرض خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شوه و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان، باید به یک شکل از اشکال نکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تاثیرگذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده را شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقینا که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستن، یقینا اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره به قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده به کدام موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش معلوم‌دار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارند و ای دارند که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی‌تر شود. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شده. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفهوم میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
و ما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
دا ازاده راڈیو دا ڈیجیٹل پانو چارون کو سلامونه. زه سید شنواره ما یه بار بیا او و میورست هر کلی کم دا زل خبروانه که با دا مصنوعی زرکتیا لنوی و کرشماتی اینه کو جنوبی کوریا که دا ایوی کمپانی لخوا کارمندانو تا دا ماشوم پزیگولو دا اینامونو ورکڑا او امریکا که دا لمری برقی موتر چارجوون که سڑک موضوعات در طرف سپرن. در از به پر اشرف غنی داغه دیو باوری جنرال نیوکی د طالبانو دیو چارواکی لخوا پر لوی سټیج اجبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا افغانستان غزي ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې تر شایڅ کې ساده خو تر هرڅ لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی د دوه را روانې ناستې ته د طالبانو چنبازی طالبان وایي راته ویل شوي چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي د افغانستان د لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې له دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي
دوه درې مشخصې موخې لري اول دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا چې دغه استازی د منډیټ یا د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپی ځنې چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي
طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنګ سوي دي دا خود ودرې علما او غرجیکه په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجیکي
له زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درې دوه ټینګار کړي
چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي د دوی اسانتیا هم ارزي دي او دوکه به د دوی اسانتیا کو مشکلات بدلیږي زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه نشته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازي فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول په خوانی سیاسيونو سره د دوهې در روانې ناستې په اړه په باسنو بوخ دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي رادیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دی هم له اجنډا وویستل شي که څام طالب سرچینې ازادۍ رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط وای د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک ساسي د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دی خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وای لانه د ټاکل شوی چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاری لایحه په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابی په طرف ته ځي، لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په را روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغه خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمنی وټاکل شي، یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روستي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنۍ زو شوې او څرګندونه د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لړزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تیرونې له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځ وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توند نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دوه نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو لامل نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دی ولې نه دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړي. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عام خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځل هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبرئه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي، خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط. ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ یې وشي او د واک موده یې وغځېږي، خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تک خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړۍ درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي، وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پک بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام ده نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغ په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته، اوس د ده په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغو څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا وا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسق توب ده. دا زنوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور تر څنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغې یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سیکرټریټ بل وروري انس حقانی د تماس کمیسون غړیتوب او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوی چې خپل ورور نبی متقی ځانګړی سیکرټر ګمارل دی. بل وروري احمد الله متقی د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس، بل وروري امان الله افغان د فرهنګي کمیسون غړی دی، خو بل وروري عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي، هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی بیا بیا پر امریکا غږ کړو چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي، هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراس نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بل اخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې تر سره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار لمه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی، خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دروزی سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسما میاس مو لسما
دا پګړی مې دا قسم می چې کټت قسم چې موته مولانا فضل الرحمن سے روغای او په خپل لوشي د م بلوشه اونې ولاړ تا انشاء الله دې ته چې ماته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے ہستے تا د خوب اغه وقت دل تک اس نشتا اس تاسو یو شوق
ودا خوب دے عالم قتل دے چې ما نور عالم خان ولیدو چې رسول الله ولا پخپل لاس مبارک پټ کی وای
ما خوب ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می خوب کی ولیدو
او وسلام مولانا فضل الرحمن سی بولاړي
سکل پاکستان کې ټاکنیس کمپاینونه تر ټولو خنړی کمپاینونه کڅه هم پاکستانی رسنۍ ویلی چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته ورستی سفر کې ل ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د بریډ نه کول ژوند وړي وخو ل ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلی پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریډونو لک تر لګه اتویش کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونې د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوي وي د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 160 پرمختللي بیپیلوټ الوتکې به جوړي اوسم ټولنیزو رسنیو ته د تیری ونې په تودو مسایلو پسې سرخ کار کوو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دو میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دو میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامی زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شوي فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز د خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیزو سازونو ترتیب شوی خغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلی چې د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقي له یو ځای کېدو رامنځته شوی وو استاد ذاکر حسین چې د هند د کلاسیکي موسیقي په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر او استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقي غنې شاهکار پرچې غږولې دي په ټولنیزو رسنیو د تیرې ونۍ یو ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یو جنرال سمی سادات څرګندونې وچې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د ایکسپانډ په یو سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهار تر ماخامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوي او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرانیانو زیات باور کوي
یعنی د زړه ټیم چې د سهار تر ماښامه پورې د زحمت ستې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آلدا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشيستلې بلکې په ماتشوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانی سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې او د تیریونه جالب خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده اپل کمپنۍ دا سی په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې رئیسلې چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه به په حقیقت احساس وي په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري راند نه دي او نه هم 3D فلم ګوري بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کې او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د د په اراده عینکو کې ښودل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به یې د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپله به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله یوې خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقي کولو په لټه کې ده، بلخوا د برقي موټرو د اسانه چارچولو لپاره یې هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډو تړلو کې د امریکا مشیګن ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی